تندی تانگی
دزوانانو خپرونه
جوړونکی نورگل شفق.
السلام علیکم همزولو. د جمهور رئیس حامد کرزی په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته څه وشول؟ په دې دوره کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ شول؟ ملګرو، په روانې تاندې څانګې خپرونې کې مو د جمهور رئیس حامد کرزی دورې ته لنډه کتنه کړې چې د ځوانانو لپاره څه وشول او په کومو برخو کې ځوانان له مشکلاتو سره مخ شول یا دا اداره یې په حلولو کې پاتې راغله. زه نورګل شفق یم، ملګرتیا مې وکړئ. همزولو، د افغانستان کورنۍ جګړې به ښایي په موږ تاسې کې تر ډیرو مشرانې او یا به مو همزولي وي. هغه وخت چې هیواد سره ویشل شوی و، په یو کنج کې یو پاچا او په بل کې بل مشر و. په خپل کور کې څوک خوندي نه و. علمي مرکزونه د وسلو او د مړیو ګودامونه وو. په کلیو، بانډو او ښارونو کې یوازې د ټوپک، جګړو او مرګ خبرې وې. دوستانو، په 2001 کال کې چې کله د طالبانو د رژیم له پرځولو وروسته د حامد کرزی موقته اداره رامنځته شوه، ورپسې هم د هیواد واګې بیا ښاغلي کرزی ته وسپارل شول. نو د هیواد ټول نظام لکه شلیدلی هار تیتو پرک و چې راغونډول یې غوښتل. ستونزې او خنډونه ډېر و ملګرو. د بل هر مشکل په څېر ماشومان، زلمکي او ځوانان له زده کړو پاتې وو چې ناڅاپه د ښوونځیو زنګونه په کړنګېدو شول او فضا لکه د مرغانو، د مکتبي نجونو او هلکانو کانو شور په سر واخیسته او ړنګ بنګ هیواد په جوړېدو او سمېدو شو. ملګرو، پوښتنه دا ده چې د حامد کرزی د دولت په 14 کلنه دوره کې ځوانانو ته څه وشول؟ پیل یې له تعلیمي برخې کوو. د پوهنې وزارت د رسنیو مسؤول محمد کبیر حقمل وایي:
افغانستان متاسفانه په تیرو لسیزو کې مختلف نصابونه تجربه کړل. په ښار کې د نظام تر سیمو لاندې د نظام نصاب چلېده، په کمپونو کې زموږ د مهاجرینو د کمپونو او د مؤسساتو نصابونه چلېدل. په ډېرو ځایو کې حتی د زده کړې امکانات نه وو برابر. موږ د یوه واحد ملي اسلامي افغاني او سټنډرد نصاب بنسټ کېښود. موږ 14 کاله وړاندې چې شروع کړې وه، یوازې د زرو په شاوخوا مو خوندې درلودل. نن موږ ول زر وسو خوندې لرو. 14 کال وړاندې موږ یوازې د 1,000,000 شاوخوا کې زده کوونکي په ټول افغانستان کې درلودل. زیاتره ته چې مطلق اکثریت په کناري نه و، هیڅ د خزینه او ګډون پکې صفر. اوس موږ 1,500,000 زده کوونکي لرو چې پکې 20% نجونې دي. اوس موږ له 200 زیاتې دینی مدرسې لرو. د 300 په شاوخوا کې انسټیټیوټونه، لیسې او مسلکي مکاتب لرو. اوس موږ 40% استادان لرو چې دوی یا لیسانس دي، یا ماستر دي، یا ډاکټر دي، او یا هم لږ تر لږه د 14 فارغین دي.
سمه ده همزولو، چې ښوونځي ډیر شول، د زده کوونکو شمیر ډیر شو، تعلیمي نصاب نوی او بدل شو. خو د تاندې څانګې خپرونې او په خپله فیسبوک پاڼه مې د دې موضوع په اړه د ملګرو نظر پوښتلی. دوی څه لیکلي؟ وږمه رشیدي او فرشته مرسلی لولي.
خوشحال دورنۍ لیکي چې د کرزی دوره په هر لحاظ کمزوري او ناکامیو سره مخ وه. دی وایي تعلیم پراختیا وکړه که څه هم معیاري ټیټ و.
مسلم رحیمی صفی له کونړ لیکلي چې پخوا به ځوانان ټوپک په لاس د جګړې ډګر ته تلل او د مرګونو خبرې وې کولې، خو اوس قلم په لاس د ښوونځیو او پوهنتون په لور روان وي او د درس خبرې کوي. دا د ښاغلي کرزی یوه ستره لاسته راوړنه ده. محمد طاهر محمودزی هم دې ته ورته خبرې لیکلي.
خو دوستانو، ښاغلی حقمل د تعلیمي نصاب د کیفیت د ټیټوالي خبره نه مني او په ځینو مواردو کې امنیتي، اقتصادي او کلتوري مشکلات په ګوته کوي چې د پوهنې سامی لخن سره مخ کړی دی.
هغه څه چې موږ اوریدلی خلک نیوکه کوي چې حتی د تعلیمي نصاب سویال وړه ده، یعنی په کیفیت له سره دومره لوړ ده چې ډیر زوینو کې دوی فکر کوي چې استادان نور باندې پیږي. هغه بل شک هغه استادان چې 12 نو ولوسته یا هم لیسانس او 14 پاسان نو. په ټوله کې کله چې ته د کوټې کې د لاسو کسو گنجایش لري او ورته راولې 1500 کسان، بل شک هم به د کوټې وضعیت سره خرابېږي، هم به خدمات نه ورته رسیږي. موږ پوهنه ټولو ته رسولې، ټولو ته مصنف جوړ کړی، ټولو ته کتاب رسولې، ټولو ته استاد استخدام کړی. دا چې 12 نه بیا وسړی او نمره فارغېږي که اخر نمره، دا دغه په خپل کوشش پورې اړه لري.
همزولو، د ښوونځیو په څیر د ښاغلي کرزی په دوره کې د پوهنتونونو شمیر هم زیات شو. د لوړو زده کړو وزارت د نشراتو مرستیال احمد منیر عبیر وایي چې پخوا په ټول هیواد کې یوازې 8 پوهنتونونه وو چې 8000 محصلان یې درلودل. خو له موقت ادارې راورسته بیا تر اوسه 33 دولتي پوهنتونونه او 29 د لوړو زده کړو خصوصي موسسې شته چې 300,000 محصلانو ته پکې 6,000 استادان درس ورکوي. همداراز زرګونه محصلان او استادان د لیسانس، ماسترې او دکترا تر کچې په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوخت دي. نو مشکل چیرې دی؟ د ځینو کارپوهانو په نظر د لومړي ځل لپاره د ښاغلي کرزي په دوره کې د کانکور ازموینې یوه لویه ستونزه او خنډ ثابت شوی. که یو خوا ځینې پکې د خپلې خوښې پوهنځي ته نه بریالي کېږي، نو بلخوا بې نتیجې پاتې کېږي. د کانکور پروسه د دې سبب ګڼل کېږي چې په لوړو زده کړو وزارت کې د فساد پیښې راوزېږولې. موږ دوستانو په تاندې څانګې کې په دې خپرونه درلوده چې په کانکور ازموینه کې د سوالونو کیلي د موبایل له لارې د پیسو په بدل کې ګډونوالو ته لیږل کېږي، او زیاتره د بهرنیو هیوادونو بورسونه د واسطو او پیسو په مقابل کې ورکول کېږي. په دې اړه داد محمد ناوک د یو محصل مثال وړاندې کوي او وایي:
پانتون کې یو الک تی بویلې ده، په اول ورځ باندې داخله تر ورته کړې و، په اخر ورځ باندې مسنه تر ورته راوښتل، او د خپل قسم کو خندلې سم تر ورځ پانتونه دیندلې ګرغه به ډاکټر وي.
ملګرو په دې مورید هم د ملګرو نظرونه چې په فیسبوک پاڼه راته پریخي وګمه رشیدی او فرشتہ مرسل ولي.
وفا سنگین لیکي چې د ولسمشر کرزی تر ټولو نامناسب کار په افغانستان کې د اداري فساد اوج تر سوال وچه د ځوانانو په ګډونې د ټولنې هر قشر ته زیان ورسید.
اسمت کټوازای لغزنی لیکي چې د ښاغلی کرزی په ټوله دوره کې هغه ځوانان چې یا دوی په خپل او یې پلرونه دربري وو په استله وسته درلوده، هم په بهر کې د لوړو زده کړو او هم په هیواد کې د ننه ورته د خو دندو زمينه برابر شوه، او خصوصا د پښتنو زلمي حق خوړل شو، له مجبورۍ نه ټوپک پوګا کړ.
دوستانو، خاغلی عبیر دا منی چې په کانکور پروسه کې ځینې ستونزې شته. خدای وایي چې کچیرې د کانکور لپاره یو مستقله اداره رامنسته او په پارلمان کې د لوړو زده کړو قانون تصویب شي، نو ډېر مشکلات به ورسره حل شي.
کانکور خو یو مشکل دی. پروس کال 300,000 امتحان درلود، کانکور کې شامل وو. مونږ پیشبینی کوو چې تر 100 کال وروسته 1,000,000 د کانکور شاملین ولرو. تحصیلات عالی قانون باید له پارلمان څخه پاس شي چې د دې نه پاس کېدو ډېر مشکلات رامنځته کړي دي. تحصیلات عالی لپاره یو نظر دا دی، یوه برخه د حل همدا ده چې یو مستقل کمیټه جوړ شي، خپل کار مستقلانه کانکور امتحان پرمخ بوځي.
همزول وای: روغ عقل پر روغ بدن کی وی. علم به مو عقل راپوخ کړي، خو د وجود د سلامتیا لپاره ورزش ضروری دی. د جنگ جګړو په کلونو یا د حمید کرزی له واکمنۍ مخکې د تعلیم په څیر د ورزش برخې ته هم د چا خاص پام نه وو. لوبغالی نه وو، روزونکي نه وو، تمرینونه نه وو. خو چې کله افغان ورزشکارانو یا لوبغاړو ته زمینه برابره شوه، نو لکه د ستوري وځلیدل، هیواد ته جامونه او مډالونه را روان
شول. قهرمانانو
د لوبو په برخه کې تر بلې هرې لوبې کرکټ ډېر وځلید. دوستانو، د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد د کرکټ لوبډلې د بریاو په اړه وایي:
په 1400 کلو کې افغانستان یولسم مقام ته ورسېدو. د یو سلسوم نه په یولسم مقام ته راتګ په هیڅ صورت سره د یو ډرامې نه کمه نه ده. بدبختانه موږ له لوبغالي نه درلودل، موږ یو سیستم د دفتر نه درلود، ټول دفتر باندې موږ یو کمپیوټر درلود. تر ټولو سری او ژر دومره درجه غړیتوب لرونکي هیواد درې مینه دوه میته افغانستان وو. ثم الحمدلله د افغانستان په نړیوال جام کې راغی. افغانستان آسیا جام اته کاله سر په سر د شلو ورځو جام قهرمان دی. د آسیا په سطح په 2014 کې د 500 ورځو جام هم وګټل، او د دې ترڅنګ د آی کپ یې ګټلی و. نو نسکلونو په برخه کې هم درې واري افغانستان نړیوال جام ته لاره پیدا کړه، ټوله نړۍ ګوته په غاښ کړه، او بالخصوص د آسټرالیا او سریلانکا ته به ماتې ورکول. سره یادونه کوم چې چین ته موږ 400 منډې جوړ کړې، او دین په 9 منډو وسوځول، خلک یې بیا حیران کړل. اوس الحمدلله موږ د مکاتبو په سطح په دې باندې اخته یو. دا لوبغالی څنګه مکتب ته راغلی؟
69 for 3. هم څلو د سوهیلی آسیا د فوټبال جام ګټل د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې یو ستره او مهمه بریا وه چې د ورزش په برخه کې تیر کال د افغانستان په برخه شوه. د دې ترڅنګ په یو شمیر نورو ورزشي برخو کې هم افغانو لوبغاړو داسې بریاوې ترلاسه کړې چې نړۍ یې ګوته په غاښ کړه.
Balal Arzu has scored the first hat-trick of the tournament at the stroke of half-time. Afghanistan 8, Bhutan 1. He kicks it right to the...
مننه دوستانو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو ترګند شوا چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې لزینو ستونزو سره سره د تعلیم او د ورزش برخې ته د پام وړ کار وشو، خو ډېرې ستونزې په کومو برخو کې وي؟ په فیسبوک کې زموږ د خپرونې پر پاڼه د ځوانانو پرېښودل شوي نظرونه بیا هم له وږمې رشیدي او فرشتې مرسله اورو.
اجی هاشم زازای لیکي چې په دې دوره کې ځوانانو ته ډیر کار وشو، خو اوس هم د هیواد په هر ګوټ کې ځوانان په ناحق وژل کیږي چې باید مخه ونیول شي.
احمد الله پوسون لیکي چې د جمهور رئیس کرزی په دوره کې د تعلیم، سپورت او د ځوانانو د مدني خوځښتونو پیاوړتیا ته د پام وړ کار وشو، خو د امنیت، بیکاری او د نشه یي توکو د له منځه وړلو لپاره رښتینی او کافي کار ونه شو.
محمد ایاز زکی وایي چې په دې دوره کې زیاتره ځوانان په اخلاقي فساد اخته شول.
اید جمال کریمی لیکي چې په دې دوره کې د تیرو څو سیزو په نسبت څو چنده زیات کار او پرمختګ وشو، خو له نړیوالو مرستو ځوانانو سمه استفاده ونه کړه.
دوستانو، د ننګرهار سمیع الله کاماوا د ښاغلي کرزی د دولت په 14 کلنه دوره کې د ځوانانو ستونزو په اړه وایي.
افغانستان ډیر ځوانان لري، ډیر ځوانان د پوهنتونونو نه فارغيږي، خو متاسفانه چې د کار زمينه ورته نه برابرېږي. دا نامنیم د همدې وجه پیدا کیږي، همدار اداري فساد کړي، هم د همدې اړخه ده. یعنی یو سناسه کار خوشوي هم ده، خو بیا هم که چیرته پوره توجه ورته شوی نو دغه اوسنۍ بدبختۍ به یو څه کمې شوی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو موینیت په افغانستان کې د ځوانانو اړوند معتبره اداره ده. د دې موینیت موین تیمورشاه ساغسی وایي چې د حامد کرزی دولت پر اتک سره دوی ته زمينه برابره شوه چې په ټول هیواد کې د ځوانانو کم زیات اوه سوه بیلابیلې مدني ټولنې او خوځښتونه رامنځته کړي. د لوړو زده کړو له خصوصي سو سره په کم تخفیف ځوانانو ته د زده کړو زمينه برابره کړي. هر کال د ځوانانو ملي کانګره دایروي. بیکاره ځوانان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته ورپیژني او په نشي توکو د روغدو کسانو د درملنې او کارموندنې په برخه کې هم هلې ځلې کوي. خو د تاندې څنګه په تیرو خبرونو کې به مو اوریدلې وي همزولو چې ځوانان پر دغه موینیت نیوکه کوي چې تل نمایشي او څو خاصو ځوانانو ته کارونه کوي. اسحاق زه په دې اړه وایي،
ځوانان اړتیا وایي او حق لري چې دا خبره وکړي. ما درته وایي چې په کال کې مونږ لس زره، پنځلس زره کسان یا اته زره کسان لپاره کار زمینه وسده وو. حال دا چې 4 میلیونه وګړي د افغانستان د بیکاري ستونزې لري، زیاتره ځوانان دي. 1.5 میلیونه وګړي د افغانستان په مخدره ټوکو باندې اخته کسان دي. نو دغه کارونه خو ډېر لږ کارونه دي د دغه نفوس په پرتله. یو ډله که یو خپله راځي تاسوم راشئ.
همزولو، په هوټلونو کې پر مصرف ودونو هم د ښاغلي کرزی په دوره کې نوم پیدا کړ. پخوا که ځوانان د لوړ ولور له کبله بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي سفرونو تلل، نو اوس په هوټلونو کې د ودونو لوړو لګښتونو زلمي او پیغلې په کور زاړه کړل. د ودونو د ناسمه رواجونو د کنټرول په مقصد دوستانو یو قانون پارلمان ته وړاندې شوی و که یاد مو وي. له پارلمان د وزیرانو شورا ته لاړ، عدلیې وزارت ته لاړ، بیا د وزیرانو شورا ته لاړ. ویل کېږي چې اوس بیا پارلمان ته لیږل شوی، خو د حامد کرزی په ټوله دوره کې دا قانون هم چا تصویبیدو ته پرې نه خود. هیله من یو چې راتلونکي دولتي تصویب کړي او عملی کړي. په پارلمان کې د دینی، فرهنګي، پوهنې او لوړو زده کړو کمیسیون ځوان رئیس کمال ناصر اصولي وایي چې پارلمان کې د ځوانانو اړوند په مختلفو برخو بحثونه او کار کړي چې نتیجه هم ورکړي، خو راتلونکي دولت ته هم خاص د ځوانانو د پرمختګ لپاره ځینې وړاندیزونه لري.
راتلونکي ولسمشر ته زما دا پیغام دی، ټول فوکس باید اقتصادی زیربناو باندې ترڅو موږ وکولای شو په افغانستان کې دوامدار اقتصاد ولرو. کوشش دی وشي چې په حکومتدارۍ کې چې ځوانان راولي د افغانستان واګي په ټولو اداراتو کې، په اکثریت اداراتو کې ځوانانو ته پلاس کې ورکي او د ځوانانو پر اتک سره په خپل اداري فساد کچرا چټیږي او بیا موږ کولای شو چې یو مدرن سیستم جوړ کړو. کله چې سیستم موږ ولرو د اشخاصو په تبدیلۍ سره زموږ سیستم نه ماتیږي، ځکه اوس سیستم نه دی موجود. یو شخص چې تبدیلیږي د هغې سره ټول وزارت یا ټول اشخاص تبدیلیږي. هر شخص خپل انډیوال راولي، دوست راولي، په همدغه باندې 2-3-4-5 کاله تیریږي، د افغانستان د خلکو دپاره کار ورڅخه پاتې.
دوستانو، په دې هیله چې د بل جمهور رئیس د دورې په پای کې همداسې خبرونه ولرو او دا ټول مشکلات حل شوي واوسي، تر بلې تاندې څنګه مو په الله سپارم.